ومني د ماشم تر بجو په پښتو خبرونه کې مو زه سلیم محمد سالی کوربه يم. پرونه په خبرونه کې چې تر درې بجو د اوري چې په کابل پېښور کې چاودنی او په غزنی نیمروز هرات او لوی پکتیا کې نوې نشته او وسلواله حمله سیوی د حامد کرزی پر حکومت د اداري فساد لکبله د نړیوالو انتقادونو هم زور اخیستې. نور راپورونه او مطالب هم لرو. خو اوس رضوان مراد او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
په کابل کې نن یوې چاودنې د امریکایي پوځیانو یو مهم مرکز ولړزاو. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد به په راتلونکي جنوري میاشت کې سل اضافي سرتیري افغانستان ته راوستوي. او د پاکستان په پېښور ښار کې نن یوې ځانوژونکې حملې د دغه هیواد د استخباراتو یو دفتر په نښه کړ. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن په کابل کې ویزانو جون کې د امریکایي پوځیانو یو مهم مرکز ولړزاو. د امریکایي او ناتو پوځیانو یو ویندول چې دا چودنه د فینکس په نامه مرکز سره وشوه. دا مرکز هوایي ډګر ته نږدې دی او پکې امریکایي عسکر اوسي. پوځي ویان په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. افغان پولیس وایي چې په دې حمله کې درې ملکیان ژوبل شوي او درې بهرانیان هم زخمیان دي. طالبانو د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې شل تنه یې وژلي خو افغان او نړیوال چارواکي دا ردوي. د جرمني د دفاع وزیر وایي هیواد به په راتلونکي جنوري میاشت کې سل اضافي سرتیري افغانستان ته واستوي. څو ګوتنبرګ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته نن ویل چټک خبرګون د غسل کسي زواک به د افغانستان په شمالي ولایت قندوز کې ځای پر ځای شي. نوموړي دا څرګندونه هم په قندوز کې لخپل ځواکونو سره د کتنې پر مهال وکړي. جرمني دا مهال افغانستان کې 4315 سرتیري لري چې اکثره په قندوز ولایت کې میشتي. د طالبانو د رژیم له سقوط را په دې خاطر اوسه پورې په افغانستان کې شپږ دیرش جرمني سرتیري وشل شوي دي. تاکل شوی چې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر صبغت الله مجددي نن په ماسکو کې د روسیې د ولسي جرګې له مشرانو یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره خبرې ترسره کړي. صبغت الله مجددي چې د چهارشنبې پر ورځ ماسکو ته د یو هیئت په مشرۍ ورسید پرون یې د روسیې د مشرانو جرګې له مشر سرګي میرنوف سره د کابل او ماسکو پر اړیکو خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې روسان د افغانستان په بیارغونه کې خپله برخه پراخه کړي. په کونړ کې د ناروی خبریال او د هغه افغان ژباړون کې خوش شول. د کونړ امنی قومندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې د ناروی خبریال پاول او د هغه افغان ژباړون کې پرون د قومي مشرانو په منځګړتوب لا مخالف وسلواله خوش شول. نارویجی خبریال څو ورځې مخکې د پیچ په دره کې نیول شوی او بیا طالبانو د هغه د خوشي کولو په بدل کې د لسو بندي طالبانو د خوشي کېدو او له افغانستان نه د ناروی د عسکرو د وتلو شرط یې خو. خو د کونړ امنی قومندان وایي چې دغه خبریال د کوم شرط نه پرته د قومي مشرانو په هڅو له یرغمل شو یرغمل کوونکو ژغورل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان په پېښور ښار کې نن یوې ځانوژونکې حملې د دغه هیواد د استخباراتو یو دفتر په نښه کړ. لومړني رپورټونه وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه لس تنه وشل شوي او 55 نور ژوبل دي. په دې چاودنه کې د استخباراتو د درې پوړیزې ودانۍ زیاته برخه هم ړنګه شوې ده. د غراس په یو بله ځانوژونکې حمله کې چې په باکاخیل قبایلي سیمه کې وشوه شپږ تنه مړه او 10 نور ژوبل شول. وسلوالو په پاکستان کې د بمي حملې او ځانوژونکې بریدونه په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په ځواب پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن توکیو ته ورسید. داله آسیایي هیوادونو د باراک اوباما د نهه ورځني سفر لومړنی ټپ ځای دی. ټاکل شوی چې باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم یوکو هاتیوما سره په خبرو کې د چین پر اقتصاد خبرې وکړي، د اقلیم د بدلون مسأله وڅېړي او پر امنیتي موضوعاتو وغږیږي. د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د پوځي اډې پر سر د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي اړیکې یو څه خړپړ شوې دي. د جاپان صدر اعظم ویلي دي چې د غواړي امریکایي پوځیان د اوکیناوا له ټاپو ووځي. د اقلیم د بدلون په برخه کې جاپاني رسنۍ څرګندوي چې دواړه مشران به تر 2050 میلادي کال پورې د موزره غازونو تر 80% راښکته کولو پلوي وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په متحده ایالاتو کې روغتیایي چارواکي وایي د خوګ د انفلونزا له امله دغلته د 500 ماشومانو په شمول شاوخوا 4000 تنه مړه شوي دي. دا معلومات د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز لخوا په یو خبر شوي راپور کې ورکړ شوي. دغه مرکز له دې مخکې ویلي چې د خوګ د انفلونزا په نتیجه کې ښایي 602 تنه مړه شوي وي. د H1N1 ویروس چې د لومړي ځل لپاره په مکسیکو او متحده ایالاتو کې کشف شو شاوخوا 199 هیوادونو ته خپور شوی او راپورونه وایي چې تر اوسه پورې 6000 کسان وژل دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډاکټران باید حامله دار مېرمنو، ماشومانو او هغو اشخاصو ته چې د خوګ د انفلونزا د ناروغۍ نښې پرې ښکاریږي د ویروس ضد درمل ورکړي. نړیوال روغتیایي سازمان دوه ویا هیوادونو ته د ویروس ضد درمل استولي او په دې وروستیو کې افغانستان، اوکراین، منګولیا او بلاروس ته هم د ویروس ضد یو اندازه درمل لیږلي دي. دغه سازمان وایي ډېر ژر به قرغیزستان او آذربایجان ته هم د ویروس ضد درمل ورسیږي. په نیویارک کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې مسؤلان غواړي چې څلور جماعتونه او یو شپږ دېرش منزله ودانۍ له هغې ډلې ضبط کړي چې د یوې غیر انتفاعي ډلې دي چې په هغې شک کېږي له ایران سره ارتباط لري. د فدرالي ادارې مسؤلانو علوي موسسه په دې هم تورنه کړې ده چې د ایران حکومت ته پیسې ټولوي. اروپایي ټولنې په جلا شوي سیمې جنوبي اوسیتیا کې د ګرجستان د یو تبه په نیول کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. اروپایي ټولنې په یوې اعلامه کې د جنوبي اوسیتیا له مقاماتو غوښتي چې هغه ګرجۍ ځوان چې په روانه میاشت کې د وسلو د ساتلو په تور نیول شوی خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ګرجستان هم له روسیې غوښتي چې د دغه هیواد یو شمېر نیول شوي کب نیونکي دي خوشی کړي. او د امریکا پوز د نفسیاتو هغه ډاکټر چې تیر اونۍ د ټکساس په فروټ هوټ اډې کې د دیارلس عسکر ووژل متهم کړ چې دا کار یې قصدن کړی دی. نزال ملک حسین چې په امریکا کې زیږیدلی پوز وایي او خپله مسلمان دی، پوز وایي د نومبر په پنځمه د فورټ هوټ په پوزي اډه کې دیارلس کسانو په وژنه متهم شوی دی. د امریکا د پوز د تحقیقاتو د څانګې وایان کریس ګیری ویل دا اصول نه دي چې پوز نور اتهامات هم وارد کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
پرونه پرونه کې اوري چې نن سهار په کابل کې د ځانوژنې یو حمله او د پولي هاغړه په سرحد ایالت کې دوه ځانوژنې کې حملې سوي دي. په غزنی، هرات، نیمروز، پکتیا، پکتیکا او خوست کې نوې نشته او حملې سوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزه وکړي. په کندهار کې بندیانو خپل اعتصاب ختم کړ. سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په پای کې د اونۍ انتخاب اونیز پروګرام اوري. قدرمن اوریدونکو، تر وو بجو په پښتو خبرونه کې د نورو خبري مطالبه راپورونو او خبرونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم اوریدلای شي. په وسنۍ خبرونه کې تر درې بجو مخکې د اونۍ انتخاب اوري. د څلور بجو په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري چې پر اداري فساد او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو پکې خبري سوي دي. د ماښام پر شپږ بجو د ازادۍ رادیوي مجله اوریدلای شي. په پیل کې د افغانستان او د پولي پورې غاړې امنیتي پیښې سیړو. د کابل ښار په ختیځ سند کې نن سهار پر بهرنۍ ځواکونو ځانوژونکي حمله وسوه. د کابل امنیتي چارواکي کوي په دې ځانوژن کې حمله کې د بهرنۍ عسکرو په ګډون شپږ کسه ټپیان سوي او څو ټانکونه او موټر زیانمن سوي دي. عیني شاهدان وایي چې دا ځانوژن کې حمله ډیره زوروره وه او د شاوخوا ودانۍ شیشې هم ماتې کړې دي. معصوم میوند له کابله.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ځانوژن کې حمله کې درې بهرني عسکر او درې ملکی کسان ټپیان سوي او څو موټرونه زیانمن سوي دي. د ځانوژن کې حمله د جمعې د ورځې په سهار د کابل ښار په ختیځ څنډه د کابل جلال آباد پر لوی لار د هوتخیلو په سیمه کې وسوه. د کابل زون د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړه او وویل چې د ځانوژن کې حمله د بهرني ځواکونو پر موټرونو سوي ده.
موږ ته نه دراورده ولې په اول حادثه کې په اول وخت کې د دوی هم درې نفر لکه چې زخمیان وو.
جنرال سیدزاده څرګنده کړ چې حمله د موټر په واسطه سوي. خو د حمله کوونکي هویت یې لا تر اوسه نه دی معلوم. د دې ځانوژن کې حمله مسؤلیت طالبانو منلی او د ډیر شمیر بهرنیو عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. له پیش نه ورسره طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنوي ته وویل چې په دې ځانوژن کې حمله کې د امریکایي ځواکونو څلور ټانکونه ویجاړ سوي او شل سرتیري وژل سوي دي. خو د کابل امنیتي چارواکي دا ادعا نه مني. د پیش په ځای کې عین شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانوژن کې حمله ډیره زوروره وه او د شاوخوا ودانیو شیشې هم ماتې کړې دي. څو تنو د دې پیشې په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
موږ دغه پام کې چې یو دلته مزدورکاران یو، دلته موږ چېو ته ناستو ساره ته بجې د برید وشو او ډېر خطرناکه حادثه وه. او دغه وخت کې چې موږ راووتلو نو بس دلته میلې موټرې ولاړې وې، د امریکایانو ته سامانونه راوړي خرڅه یې.
دغلته یو نفر پروت کنه بیچاره مسکین د ملي پولیسو په کشکولو موټر ته واچاوه او نور هغلته پراته ول په خاورو کې د اخرین پیرن وو. څه هغلته غوښې واډو کې پراته وه، شاته نور ډېر زخمیان وو، افغانان وو. دغه یو پخې نه ولا بيخي یو پخې نه ولا افغانان مخارجان مپراته دغه باز خلکو خود سي غوخي چې غوخ ته غوخ پرتي واډو کې پرته ما خپل لاس په خپل لاس ما غوخ واډو کې راځي کې ما د انسان غوخ واډو کې
د کابل شهر په خطي ځنډه د کابل جلال آباد پر لوی لار په تیر څوکلونو کې په ورته توګه ډېر ځن وژونکو حمله سي وچی د افغان او بهرنیو ځواکونو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم درنه مرګ جوړ لاړولې ده که څه هم د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د کابل شهر څخه پیاوړی امنیتي کمربند تاو کړي خو د کابل شهر اوسیدونکو شکایت کوي چې د امنیتي ارګانونو لڅرګندونو سره وسلوال مخالفین ډېر کله په دې توانېدلي چې د کابل شهر په هر سیمه کې چاودنی او ځن وژونکو حمله وکړي دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه باید لکه څنګه چې لازم ده د کابل شهر امنیت ټینګ کړي تر څو خلک وکولای شي له هر ډول امنیتي اندېښنو پرته خپل ورځنیو چارو ته دوام ورکړي معصوم میوند ازادي راډیو کابل
په کابل کې مو د نن سهار د ځنوجن کې حمله په اړه وریدل د پولي حقاړه هم د چاودنو شاهد و نن سهار د پاکستان په سرحد ایالت کې دوی پر لپسې ځنوجن کې حمله وسوي ویل کیږي د دوړ حمله په دوه مهمو او حساسو ځایونو کې تر سره شوی دی د دغه پیښو مسولیت چې ګڼ مرګ ژوبل هم لري تر اوسه چانه دی مناله د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه تفصیل لري
یو ځان وژن کې خپل دی باروتو ډک موټر نن سهار د آرمی ستیدون په څلور لارې کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې له دیوال سره وجنګو وروستي راپورونه وایي د دې حمله په ترڅ کې لس تنه وژل شوي او تر اتیا او زیات کسان پکې ژوبل شوي دي د سرحد ایالت د امنی قومندان ملک نوی تایید کړه چې دا یو ځانوژونکې حمله وه او همداراز د سرحد ایالت د مایشندنې ادارې مسؤلین وایي په دې حمله کې تر 200 کیلوګرام زیات باروتي مواد په کار اخیستل شوی دي د دې حملې په ترڅ کې د استخباراتو د ادارې یو لوی برخه لاندې راپریوته او ګڼ شمېر خلک تر خاورو لاندې اوس هم بند پاتې دي د نن ورځې ځانوژن کې حمله د پېښور په یو اساس ځای کې ترسره شوه د پېښې سره نږدې د افغانستان قونسلګرۍ د سرحد ایالت د والي اویس احمد غنی د اوسېدو ځای د سرحد د ایالت د لومړي وزیر دفتر او لږ څه وړاندې د سرحد ایالت ستر عدالتي دفتر هم موقعیت لري راپورونه مو ترلاسه کړي چې د حملې نه مخکې د نامعلومو وسلوالو او د آی اس آی د دفتر د ساتونکو ترمنځ ډزې هم ترسره شوې دي د پېښور ښار په ټولو روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی د سی ایم ایچ لیدی ریډنګ او خیبر روغتونونو مسؤلین وایي د ډیرو زخمیانو حالت ښه نه دی د نورو تلفاتو اټکل لیدل کیږي بل پلو په بڼو کې د میرانشاه په لویه لاره د بکا خیلو د پولیسو د قوماندانۍ مخې ته نن سهار یو ځانوژونکې حمله وشوه دا پېښه هغه وخت منځته راغله چې یو ځانوژونکې خپل له باروتو ډک موټر د قوماندانۍ د دیوال سره وجنګوه ویل کېږي په دې پېښه کې د پولیسو درې سرتیري وژل شوي او د پولیسو د قوماندان ریاض خټک په ګډون 22 کسان نور ژوبل شوي دي زخمیان د سیمې دولتي روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي خبر مو ترلاسه کړی چې د حمله په وخت کې تر ډیر شو پورې د پولیسو مامورین په قومندانۍ کې موجود ول او د بکاخیلو قومندانۍ د دې حمله له کبله ویجاړه شوې ده یادولو ورده چې نن په سرحد ایالت کې شاپشا دوه ځانوژونکو حمله مخې ته راغله چې دې دواړو حملو په لویه کچه تلفات تر شا پریښودل
د سرحد ایالت د ناکرارۍ په اړه مو واوریدل د غزنی امنیه قومندان لیوی مرګونی حمله څخه روغ او تاغوي د پولیس ته کوم مرګ ژوبل نه دا وشتي خو وایي چې د حمله کوونکو دوه تنه مړه او درې نور ژوبل سوي دي همدارس د دې ولایت په زنخان ولسوالۍ کې هم وسلواله حمله سوي ده د وخان مینپال تفصیل لري
د غزنی امنیه قومندان ملپاسوال خلبشیرزی وایي چې د پنځشنبه په ورځ هغه محل ور باندې وسلوال برید وسو چې نوموړی له ګیلان مقر او بند او قرباغ ولسوالیو څخه تر لیدلو وروسته د غزنی مرکز ته ستنېدی شیرزی وایي چې په برید کې مرګ ژوبل وروا نه وشته خو په نشته کې دوه وسلوال طالبان وشل سوي او درې ژوبل سوي دي
بازګاش کې کله چې موږ راځو د نانی او د شاباز ترمن دلته د خپل لخوا نه کمینې ول شوی و تقریبا یو 15 دقیقې موږ پرسونل په ډېر ښه شان سره عمل ته ځای په ځای شو ډېر شدید مقاومت یې ورکولو په نتیجې کې دښمن دوه کسان وژل شوي دي او درې کسان دوی زخمیان دي شکر الحمدلله موږ ته هیڅ نه وه تلفات او ضایعات نه دي رسېدلی چې دا دوی کومې دعوې کړي دي چې دوی وسایط مو سوځولي دي دا بې ځایه دي
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې څلور موټران یې له منځه وړي او 15 دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولی مجاهد خپل و جنگیالی ژوبلې دل و منل. د غزنی امنیه قمندان هم دارنګه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر زنخان ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید کړی دی. نوموړي پکښې دا وشتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
طالبانو یا مخالفینو د وطن دښمنانو د زنخان په ولسوالۍ باندې حمله کړې وه، چې په نتیجې کې 15 کسه طالبان وژل شوي او بیا هملته چون حمله ورباندې شدیده وه، د حساب کو هملته کمانډو کته کړې وه او اووه نفر د دښمن چې ملا نقیب د ملا محمود زوی دی او هغه د میدان وردګ د نظامي چارو مسؤول د طالبانو دی، د ده په شمول اووه کسان د سلاح وسایطو سره ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پر زنخان ولسوالۍ باندې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې د زابل په شینکی او نوبهار کې افغان او نړیوالو سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د زابل امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
اخو د تاریخوالی په تازه پیښو کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو افغان پولیس وژل شوي دي. په اړه له هرات ولایته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سنګزای رپورټ لري.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره د هغه ولایت چاربرجک ولسوالۍ کې تېر ورځ د شپږ تنه وسلوالو طالبانو د مړینې ادعا وکړه. آزاد د خبرو په دوام وویل وژل شوي طالبان د یوې ډلې په ترکیب کې له هلمند ولایت څخه د ورانکاره بریدونو په نیت راوختي وه، خو وړاندې له دې چې هدف ته ورسېږي د امنیتي مامورینو مخنیوي سره مخ شو. د وژل شوي کسانو مړي د جګړې په میدان پاتې دي. پیښه کې دولتي ځواکونو ته هغه وایي زیان نه ده اوښتی. طالبانو د دغې پیښې په اړوند نظر نه ده ورکړی، خو قاري یوسف احمدي د یو بل خبر په اساس د طالبانو په ویندۍ د هرات کوسان ولسوالۍ تورغونډۍ ښارګوټي عربانو سیمه کې د پنج شنبې په مازدیګر د ماین له کبله د پولیسو د یو رنجر موټر د تخریب او یولس پولیسو د وژنې ادعا وکړه. د سرحدي پولیسو د څلورم نمبر لیوا قوماندانې د ارکان رئیس ډګروال حمیدالله د پیښې او یو رنجر موټر د تخریب تایید وکړ. زیاته یې کړه یوازې یو پولیس مړ، بل ټپي شوی ده. باید ووایم چې د هرات په ګوزاره او پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو د مرکزونو لورانۍ او شړلو وروسته دا په خپل ډول کې دلته د تاوتریخوالي لومړۍ پیښه ده.
په هرات او نیمروز ولایتونو کې مو د وروستیو ناکرارۍ په اړه واورېدل. پرون د لویې پکتیا په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ناامنیو یو لړ پیښې سوي دي چې تفصیل زموږ د خبریال امیر بهیر په رپورټ کې اوري.
د پکتیکا دی ولیوان حمید الله زواک د طالبانو هغه ایدیا چې ګواکې د پنځشنبه په ورځ د دوی وسلوالو کسانو د دې ولایت د اوړ ممی او اومنی په ولسوالیو کې په جلا جلا بمی چاودنو او حملو کې د یوه قمندان په ګډون د سرحدي پولیسو دیارلس تنه سرتیري مړه او ټپیان کړي په کلکه رد کړه. د ول په تیرو څلورویشت ساعتونو کې نه یوازې په یادو ولسوالیو کې کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې، بلکې د دې ولایت اړوند په ټولو ولسوالیو کې ډاډمن امنیت تامین و.
هیڅ نه پیښې داسې په ټوله پکتیکا کې پیښه نه لرو. آرام آرامي د طالبانو شکومه ادا کړې کاملا درو ورځې، خو پرون دا اعدام کړې وه چې د افغان سپیشل فورس ځواکونو قمندان عزالله یې وژلی دی، ولې هغه روغ رامنځته دوی هر کله دغه ادارې کوي، ولې هیڅ نوی حقیقت نه لري.
د بل خوا په همدې ورځ د خوست او ګردیز ترمنځ پر غځېدلې لار د ګردې سړی په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو د ګزمې پر موټر باندې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو ځواکونو دوه تنه سرتیري ټپیان شوي دي. د زدرانو د وځي ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران د پیښې پخلی وکړ او زمننۍ په همدې ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو تنو مشکوکو طالبانو د نیول کېدو څخه هم یادونه وکړه. طالبانو د پکتیا ولایت د ګردې سړی په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر سرتیرو باندې د بمبي چاودنې پړه په غاړه اخیستې او ادعا کړې چې په دې پیښه کې اووه تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. خو دوی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. سربیره پر دې د پنجشنبه په ورځ د خوست ولایت د یعقوبۍ ولسوالۍ د خلبسات په سیمه کې د افغان ځواکونو پر قرغه باندې هم د مشکوکو طالبانو لخوا پنځه توغندي ویشتل شوي. طالبان ادعا کوي چې ویشتل شوي توغندي پر ټاکلو اهدافو لګېدلي چې لامل یې افغان ځواکونو ته درنه مرجوب لاړه ولیده. خو د یادې ولسوالۍ ولسوال زرمید مخلص بیا د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه باندې د دریو توغندیو د لګېدو پخلی کوي، خو دی زیاتوي چې په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو ادعا بې بنسټه وبلله.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو رمبی ځان خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن د جاپان مرکز توکیو ته ځي او تر یوې اونۍ پورې به په آسیا کې پاتېږي. د دې سفر په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له آسیا څخه خپل نه ورځنی سفر په داسې حال کې پیل کړی دی چې امریکا اقتصادي ستونزې لري او له ژور اقتصادي کسات سره مخامخ ده. باراک اوباما به د دې سفر په ترڅ کې نن جاپان ته ولاړ شي، بیا به چین، سنگاپور او جنوبي کوریا ته سفر وکړي. له جاپان سره د امریکا د اړیکو په اړه ویل کېږي چې له 15 کلونو راهیسې د دغو دوو هېوادو اقتصادي روابط هغسې نه دي لکه مخکې چې وو. 15 کاله مخکې د توکیو او واشنگتن ترمنځ د تجارت پر سر اختلاف پیدا شو، خو اوس په جاپان کې حکومت بدل شوی دی. په تیرو 500 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډیموکرات ګوند پر جاپان حاکم دی، نو کېدای شي چې په اړیکو کې بدلون راشي. خو د امنیت په برخه کې د جاپان نوي سریاسم یوکو هاتو مایا وار له مخه ویلي دي چې د جاپان په جنوب کې د اوکیناوا په ټاپو کې د ډیرو امریکایي عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. اوس مهال تقریبا 3000 امریکایي پوځیان په جاپان کې اوسي. په داسې حال کې چې د امریکا او جاپان ترمنځ د امنیتي او اقتصادي اړیکو په برخه کې ستونزې شته، په واشنگتن کې د امریکایانو د پانګه اچونې په انسټیټیوټ کې د امریکا او آسیا د روابطو څیړونکی کلاود بیرفیلد وایي چې اندېښنه د جاپان ډیره ده او جاپان غواړي چې اړیکې ښه کړي ځکه چې له چین سره د امریکا اقتصادي روابط ډېر زیات شوي دي.
And I hope he will listen to what has become ever louder requests by our allies out there, not just Japan, but
ولس مشر اوباما به احتمالاً ډیر واوري او زه هیله منیم چې دای به دا واوري چې د متحدینو له لوري هلته جدید څه غوښتنه ترې کیږي. په دې برخه کې جاپان یوازې نه دی، سنگاپور، انډونیزیا او جنوبي کوریا هم دي چې ټول غواړي له امریکا سره بیا د مخکې په څیر تجارت ولري. زه فکر نه کوم چې ډیر څه به په دې سفر کې وشي. اوباما شاید بیرته له دې فکر سره راوګرځي چې آسیا د اقتصاد لاړخه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده، او موږ د اوباما په لومړیو نه میاشتو کې د سوداګرۍ په برخه کې له آسیا سره په یقین سره چې اړیکې سستې کړې دي. ښاغلی بیرفیلد زیاته کړه چې شاید شنبه پورز باراک اوباما په جاپان کې خلکو ته وینا وکړي او دا پیغام جاپانیانو ته ورکړي چې جاپان په آسیا کې د امریکا د ډیپلوماسۍ اصلي تکیه ده. چین چې بیا له امریکا سره پراخ تجارت لري، په وروستیو کې په پوځي برخه کې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې د بیرفیلد په نظر باراک اوباما به په دې برخه کې خپل پیغام د پیکنګ مشرانو ته ورسوي. خو په آسیا کې بیا چین او امریکا په دې برخه کې سره نږدې دي چې دواړه د شمالي کوریا او ایران د اټومي وسلو له جوړېدو سره مخالفت کوي.
جاپان ته مو د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه واوریدل چې ټاکل شوی د یوه اونۍ به په آسیا کې وي او ځینې نورو هیوادونو ته به هم سفر ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ته د افغانستان په اړه په پوځي ډګر کې ګڼ وړاندیزونه شوي دي چې په دغو کې د نورو عسکرو له مسلې رانیولې د افغان امنیتي ځواکونو تر روزنې پورې مختلف پیشنهادونه شته. باراک اوباما له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر سر له خپلو سیاسي، پوځي او امنیتي سلاکارانو سره سلا مشورې کوي، خو وروسته له ډیرو بحثونو اوس یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې رئیس اوباما شایي هیڅ وړاندیز له بدلونونو پرته ونه مني. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په استناد احمد شبر رپورټ لري.
د امریکا یو رسمي مقام ویلي دی چې ممکن ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د افغانستان په اړه دته په شوې وړاندیزونو کې یو هم ونه مني او که کوم یو تاییداوه په هغه کې به هم بدلون راولي. په دغو وړاندیزونو کې یو هم په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل دی چې افغانستان ته د نورو شاوخوا 40 سره عسکرو د استولو غوښتنه کوي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری افغانستان ته د نورو عسکرو استولو ته زړه نه ښه کوي. د امریکا د یو رسمي مقام په وینا آیکنبری دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پراخوالی او غشتلتیا به نور هم د افغانستان اتکا پر امریکا زیاته کړي. آیکن بیر خپل وړاندیزونه په واشنگتن کې د چهارشنبه د ورځې تر غونډې مخکې امریکا ته استولی وو. د چهارشنبه په ورځ باراک اوباما له سیاسي او پوځي سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د امریکا بیا بیا غور د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا پر دې دلالت کوي چې امریکا لا هم د ولسمشر کرزي د حکومت پر اداري فساد انتقاد کوي او اندېښنه ورته لري. اسوسییټډ پرس اژانس ویلي کی چې ولسمشر اوباما خپل پریکړه ته نشته شوی دی او افغانستان ته به د نورو ځواکونو استول هم په دې ستراتیژۍ کې شامل وي چې ممکن دغه پریکړه د آسیایي هیوادو له سفر وروسته د راتلونکي اونۍ په پنجشنبه اعلان کړي. ولسمشر اوباما هم درس پر دې تاکید کوي چې کله او څه ډول د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت له بهرنیو ځواکونو افغانانو ته وسپارل شي. د جنرال مکریسټل له څېړنې سره هم شایي باراک اوباما ډېره موافقه ونه کړي ځکه چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د جنرال مکریسټل په څېړنه کې ډېر تاکید یوازې پر جګړې شوی دی. که څه هم د جنرال میکریسټل د وړاندیزونو په اړه بحثونه او شکایتونه ډیر شوي دي، خو بیا هم د دې امکانات زیات دي چې اوباما د جنرال میکریسټل دا غوښتنه ومني چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په باور که چیرته تر 30,000 ډیر نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي، نو هغه سیمې به له طالبانو ونیول شي چې اوس پکې فعال دي، او په دې ډول به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ښه زمینه مساعده شي. دا وړاندیز هم شوی دی چې هم د عسکر زیات شي او هم د دې ته ورسره توجه زیاته شي چې افغان عسکر دې وروزل شي، او دا خبر هم کی چې په مختلفو وختو کې د افغان پوځیان وروزل شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان د ستراتیژیک د ځنډیدو لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند تر فشار لاندې دی، خو د بارک اوباما د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان مسله پیچلې ده، مهمه ده، نو پکار ده چې تر وسه وسه یو هر اړخیزه ستراتیژي ورته تیار شي چې دغه کار وخت ته اړتیا لري.
د سیاسي حالاتو د یو شمېر څېړونکو په نظر په افغان حکومت کې د اداري فساد د موجودیت یو دلیل په حکومت کې د پخوانیو جنگ سالارانو موجودیت دی. د اسوسییټډ پریس په حواله جنگ سالارانو د پخواني شوروي د قواو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې په کورنیو جګړو کې په لاس لرلو کابل ښار وران ویجاړ کړ. د وسلوالو طالبانو له قدرت ته رسېدو سره دې کسانو تر یوه حده د سیاست صحنه له لاسه ورکړه، خو د طالبانو له سقوط څخه وروسته دوی بیرته په قدرت کې سول. د دې یو دلیل دا و چې له امریکا سره یې د وسلوالو طالبانو رژیم پړنګولو کې مرسته کړې وه، او بل دا چې جمهور رئیس حامد کرزي وروسته له دې چې امریکا خپله ډیره توجه عراق ته وړوله د خپل واک د زیاتولو په خاطر یې پر دې کسانو اتکا وکړه. د مسلې جزئیات به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان ورځ په ورځ زیات قدرت پیدا کوي، په حکومت کې د جنگ سالارانو زیاتوالی د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د جمهور رئیس کرزي تعهد له ستونزو سره مخامخوي، او د اداري فساد له منځه وړل هغه مسله ده چې د خلکو د حمایت د جلبولو لپاره جمهور رئیس کرزي ته حیاتي اهمیت لري. د ولسی جرګې وغړي رمضان بشردوست اسوسییټډ پریس ته ویلي، نوی حکومت له هغو زړو څیرو چې په جنگي جنایتونو تورن دي نسی جوړېدلی. د ښاغلي بشردوست په وینا، په داسې حال کې چې جنگ سالاران په وزه مسلط وي، سوله او امنیت نسی ټینګېدلی. د اسوسییټډ پریس په حواله د جمهور رئیس کرزي دوه مرستیالان قسیم فهیم او کریم خلیلی بخوانی جنگ سالاران دي، او د جمهور رئیس کرزی او متحد عبدالرشید دوستم د زرهاو تسلیم سوی طالبانو په وژلو تورن دي. هغه جنگ سالاران چې یو وخت د شوروي ځواکونو په ماتولو کې لاس درلود، اوس ځانونه سیاسي چیرې او مجاهدین ګڼي. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا متحده ایالات او متحدین یې ویره لري چې په حکومت کې د جنگ سالارانو موجودیت او د هغوی ورځ پر ورځ زیاتېدونکی قدرت د افغان حکومت د ضعف سبب ګرځي. د اسوسییټډ پریس په حواله په حکومت کې د داسې کسانو حضور چې په خپل په فساد ککړ دي او له غیر قانوني لارو یې ډیره پانګه راغونډه کړې ده، د دې سبب ګرځي چې عادي خلک هم د قانون د حاکمیت مراعات ونه کړي، حکومت ته د مالیه لور کولو ډډه وکړي او حمایت له حکومت کم سي. اوس د جمهور رئیس حامد کرزي پر حکومت فشارونه زیات سوي څو اداري فساد په نوي حکومت کې د ریشو غلولو ته پرې نه دي. د برېټانیا او امریکا چارواکي وایي د داسې حکومت په خاطر چې په اداري فساد ککړ دی، د خپل عسکرو ژوند په خطر کې نسی اچولای. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون د تیری جمعې په ورځ،
Sadly the government of Afghanistan had become a byword for corruption. And I'm not prepared to put the lines of
لبد مرغد افغانستان حکومت د اداري فساد په یو مثال بدل شوی دی، او زنه غړم د برتانوی نارینه او خزینه پوزیان ژوند د داسې حکومت لپاره په خطر کې واچوم چې د اداري فساد پر ضد اقدام نه کوي. نو ځکه ولسمشر کرزي له ما سره ومنل چې د نوې حکومت به د فساد د منځوړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای اې د همویلي چې نور په افغانستان کې دا حالت چې د قدرت دلالان او جنگ سالاران هر یو په خپل ګټه کار کوي د زغملو نه دی. کای اې د ویلي دلته د جدي عوامیقو اصلاحاتو ضرورت دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د بشري حقوقو په نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ کې د آسیا د څنګه مشر براد آدمز ویلي، له حکومت د دې کسانو ایستل له تر ټولو مهمو مسلو ده چې د افغانستان حکومت اوس ورسره مخامخ دی. د سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي چې د مولا عمر او ګلبدین حکمتیار په علاوه یو شمېر نور لوړ رتبه کسان د جمهور رئیس کرزي په حکومت کې سته چې باید د جنګي جنایتونو محکمې ته ودرول سي. له دې ډلې د ځینې کسانو په اړه د امریکا حکومت واضح خبرې کوي، لکه جنرال عبدالرشید دوستم چې د لږ تر لږه 2000 تسلیم سویو طالبانو په وژلو تورن دی، او مارشال فهیم چې د امریکا حکومت له جمهور رئیس کرزي غواړي ځان ترې ګوښه تکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر اسوسییټډ پرس ته ویلي ضروري نه ده چې دا کسان محاکمې ته راکش سي، بلکې لږ تر لږه دي دغه کسان په خپلو پخوانیو کارونو پښیماني څرګنده کړي او معذرت دي وغواړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا محل په کابل کې 2 بجې او 1:30 دقیقې دی. رضوان مراد لنډیز لري د خبرونو.
نن په کابل کې یو 14 د امریکایي فوجانو یو مهم مرکز ولړزاو. د برتانی صدر اعظم وی هڅه کوي څو د ناتو غړي هیوادونه او نور متحدان دې ته وهڅوي چې افغانستان ته نور 15,000 سرتیري واستوي. د جرمنی د دفاع وزیر وی هواد به پراتوم کې جنوري میاشت کې خپل 130 اضافي سرتیري افغانستان ته راولګي. د پاکستان په پیښور ښار کې نن یو ځان وژن کې حمله د دغه هواد د استخباراتو یو دفتر بنخه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د آسیې هیوادونو څخه د نهه ورځني سفر په ترڅ کې توکیو ته ورسېد. په متحده ایالات کې روغتیایي چارواکي وایي د خوګو د انفلونزا له امله د غلطه د 1500 ماشومانو په شمول شاوخوا 4,000 کسه وژل شوي دي. او په نیویارک کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې مسؤلان غواړي چې 4 جماعتونه او 1/3 منزله ودانۍ له هغه ډلې ضبط کړي چې د غیر انتفاعي ډلې دي او شک پرې کیږي چې ایران سره ارتباط لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د اداري فساد مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې زیاتې کړي. هیلری کلینټن د فلیپین په مرکز مانیلا کې خبریالانو ته وویل موږ انتظار کوو چې حساب کتاب او په کارونو کې شفافیت ووینو. هیلری کلینټن په آسیا کې د افغان حکومت د اداري فساد مسله مطرح کړه او د ناتو عمومي منشي په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وکړې. د لویدیځ آژانسونو په استناد احمد شیبر رپورټ لري.
د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت نړیوال پکلکه غواړي چې د اداري فساد مخه ونیسي. د سرپوټنه خبره شوې دي چې شای امریکا او ناتو نور څوکونه تر هغه افغانستان ته ونستوي چې د اداري فساد له پلوه ډاډ نوي ترلاسه کړي. د سیاسي چارواکو ترڅنګ د افغانستان سره د مرستو په برخه کې هم د اداري فساد مسله شرط شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې د پلټنې د ادارې مشر ارنولد فیلز ازادي رادیو ته وویل چې د اداري فساد مسله خورا مهمه ده.
موږ غواړو چې هغو ته ډاډ ورکړو چې د بیا رغونې له دې بهیر سره مرسته کوي. تر اوسه امریکا د 40 میلیارد ډالر ژمنه کړې، یو برخه لګېدلې او یو برخه لا نه ده مصرف شوې. همدارس 3.5 میلیارد ډالر د نورو نړیوالو ټولنې مرستې دي. خو د دې لپاره چې پوه شو چې دا پیسې د هغو مقاصدو لپاره استعمالېږي چې ورته تاکل شوې دي، باید اطمینان پیدا کړو.
ارنولد فیلز پخوانی تورن جنرال وایي چې له همدا حمید کرزی په مشرۍ حکومت ته هیله لري چې د اداري فساد مخه به ونیسي.
اجازه راکړئ چې تاسو ته تصریح کړم چې د اداري فساد مسأله یو ډېره مهمه مسأله ده. دا هغه مسأله ده چې د افغانستان حکومت یې په خپله مني. په هغو درې غونډو کې چې مال ولسمشر کرزی سره لرلې، هغه د اداري فساد موضوع ته اشاره وکړه. زماله دفتره او د امریکا له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
د افغانستان لپاره د بیا رغونې د پلټنې اداره کانګرس ته ویلوي څو په افغانستان کې د مرستو د لګښت څارنه وکړي. دا اداره 50 غړي لري او غواړي چې راتلونکی کال د خپلو مامورانو شمیر دوه برابره کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پرون له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو همکارۍ ترڅنګ د دوه هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکاریو په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر بنن د روسي د ولسی جرګې یا دوما له مشر او نورو چارواکو سره کتنه وکړي. نور تفصيل له مسکو د فرید عمر پرپورت کې.
د روسیې د مشرانو جرګې رئیس سرګی میرونوف د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرانو جرګې د رئیس صبغت الله مجددي سره چې د مسکو په سفر بوختي لیدنه کتنه کړې او په یو لړ مربوط مسلو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. لکه چې د روسیې د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي، مسکو ته د افغانستان د مشرانو جرګې د پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مخه ترسره کیږي. د روسیې او د افغانستان د مشرانو جرګې مشرانو د دوه اړخیزو همکاریو د ټینګښت او همداراز د پارلمانونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته رسمي سفر وکړي. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري آتشه ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر صبغت الله مجددي د لوړ پوړي هیئت په مشرۍ مسکو ته را رسېدلی دی او د خپل سفر لومړۍ ورځ د روسیې د مشرانو جرګې له مشر سرګي میرونوف سره کتنه درلوده. په دغه کتنه کې دغه سفر د ښه نیت یو سفر نومول شوی دی. د دواړو مشرانو او د حیات د غړو ترمنځ د افکارو او نظریاتو تبادله، پیژنګلوي او د افغانستان او روسیې د قانون جوړولو د څانګو ترمنځ د اړیکو د بیا تازه کولو موضوعات څېړل شوي دي. دغه راز ښاغلي مجددي تر دغه کتنې وروسته یادونه وکړه چې ده د روسیې د مشرانو جرګې مشر ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته سفر وکړي او دغه راز د امکان په صورت کې دغه هیواد د افغانستان د اقتصاد بیا جوړوله کې ونډه واخلي. ښاغلی مجددي په ځانګړې توګه وویل چې د روسي مشرانو ته وریاده کړه چې که امکان لري د سالنګ د لارې د جوړولو بیا جوړولو او پالنې په برخه کې ټول مسؤلیت دغه هیواد او د دوی ماهران په غاړه واخلي.
د نومبر پر لسمه نیټه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي په کابل کې د روسیې د نوي ټاکل شوي سفیر اندري اوپتیان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مناسبات په اړه خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کتنه کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د روسیې سره د خپلمنځي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. روسي ډیپلومات د مشرانو جرګې مشر ته ډاډ ورکړ چې مسکو به د پخوا په شان د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د همداشان ویل چې مسکو چمتو دی د افغانستان په اقتصادي بیا رغونه کې فعاله برخه واخلي. تمه کیږي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس نن د جمعې تر لمانځه وروسته د روسیې د ولسي جرګې د غړو او یو شمېر ټولنیزو سیاسي شخصیتونو سره وګوري. مجددي د نومبر پر 11 نیټه د یو کاري سفر په موخه مسکو ته راغلی دی. دا مسکو ته د لومړی سفر دی. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
په کندهار کې یو شمېر سیاسي بندیانو خپل غذایی اعتصاب پای ته ورساوه. یو دولتي ډلې چې له دغو بندیانو سره یې کتلي وي د اعتصاب کوونکو یو شمېر غوښتنې منلي او نورې به یې ولسمشر حامد کرزي ته واوروي. زموږ خبریال دوا خان مینهپال په دې هکله نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندهار د سرپوزي په مابس کې د سیاسي بندیانو د نه خوړلو اعتصاب تر 5 ورځو وروسته پای ته ورسېدی. یو حیات له اعتصاب کوونکو سره تر اوږدو خبرو وروسته بندیان په دې راضي کړل چې اعتصاب پای ته ورسوي. د دې حیات یو غړی د زابل د ولایتي شورا وکیل او په تیره دوره کې د مشرانو د جرګې د شکایتو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی وایي چې د اعتصاب کوونکو ځینې غوښتنې دلې ومنلې سوې او ځینې غوښتنې به پلازمینې کابل ته ورسوي. زلمی وویل چې تر سلو زیاتو بندیانو خولې ګنډلې وې او د ځینو روغتیایي حالت ښه نه و. د ده په خبره د ډاکټرانو یوه ډله یې له درملو سره یو ځای په دې وګمارله تر څو د ناروغو بندیانو ژر تر ژره درملنه وکړي او په راتلونکي کې به هم همدا ډله د بندیانو څخه په اونۍ کې څو ځله لیدنه کوي. د سرپوزي په مابس کې 350 تنو سیاسي بندیانو له تېرې یک شنبې را په دې خوا د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړی و. دوی غوښتنه کوله چې خوړو اوبه او روغتیایي اسانتیاوو ته پر نه لاسرسي سربیره د مابس مسؤلین ورسره غیر قانوني رویه کوي. افغان دولت له تېرو 8 کلونو را په دې خوا هڅه کړې تر څو په محابسو کې د سیاسي او جنایي بندیانو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته او د بندیانو شته ستونزې هوارې کړي. توخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
اخوا د ننګرهار د دوه جهادي کورنیو حاجی عبدالقادر او حاجی محمد زمان ترمنځ دروغ جوړې لپاره د افغانستان د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو او د پارلمان استازو دغه راز مشاور وزیرانو یوې څلورویشت کسیزې ډلې په ننګرهار کې له دواړو خواوو واک واخیست او ډېر ژر به دغه روغ جوړه اعلان سي. داود وفا
ننګرهار والی ګل آغا شیرزي وویل د جرګې د دفتر په پرانیستو به له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د عملي کار په کړنلاره کار پیل شي. ده وویل
الحمدلله ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ د سولې د پرمختګ د جرګې دفتر افتتاح کوو او په آینده هفته کې ټوله جرګه راغواړو او هلته به ورکشاپ هم جوړېږي او دوی به خپل قانوني کار شروع کړي. د ټولو زور په سطح چې په اول قدل چې به د دې کار هغه دا کاري چې دوی به اول د ملي پخلاینې پروګرام
لغمان والی لطف الله مشل ویل د جرګې جوړښت او پرمختګ په ولسی مشرانو پورې اړه لري او په سوله او پخلاینه کې د ولسی خلکو اغېز تر پوځي او اقتصادي چارو ډېر دی.
کله چې ولس له موږ سره شي چې د جرګې اصلي هدف هم دا دی چې ولس د دولت په فیصلو کې، ولس په بیا رغونه کې، په پرمختګ کې، او ولس په امنیت کې، او ولس په پخلاینه کې دخیل کو، نو بیا دا خلک خپله منځوي کېږي او حتی ضرورت به هم پیدا نه شي چې موږ له پولې اخوا جرګې ته سره کېنو.
کونړ والی فضل الله وحیدی ویل د جرګې پرېکړې باید حافظ واکونه هم ومني
او زمونږ چې څوک دوستان دي او غواړي چې د افغانانو سره کومک وکړي هغوی ټولو مونږ ته دا ویلي دي چې که افغانان په خپله هره پریکړه کوي مونږ د هغې پریکړو ته احترام لرو.
نورستان والی جمال الدین بدر وویل سره له دې چې په نورستان کې سړه هوا او د لارو نشتوالی د ارتباطاتو ترمنځ خنډ کېږي خو جرګه به هلته هم اغېزمنه وي.
کچېرې جرګه نګرهار کې مؤثر اوسي نو نورستان کې هم مؤثر اوسي. یو مذهب دی، یو خون شریکي دی، یو قومه خدي خوسیږي.
د ختیځو ولایتونو بېلابېل سیمه ییز مشران د جرګې له کار نه ډاډه وو. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مولوي عبدالعزیز وویل
زه فکر کوم زما د ژوند په تاریخ کې دا اول ځل دی چې د شرقي ولایتونو خلک د اتحاد او اتفاق په اساس راغونډېږي.
د ختیځو سیمو د دغه ولسي جرګې په غونډه کې د ائتلافي ځواکونو استازو هم برخه لرله او ګډونوالو یې تمه ښوده چې د پخلاینې په کار کې به د دوی هڅې بې نتیجې نه وي.
قدرمن اوریدونکو د یوې جرګې د جوړېدو په اړه پاړه موردل چې په ختیځو ولایتونو کې کوشش کیږي چې له وسلواله طالبانو سره روغه جوړه غشتلې سي او د حاجی عبدالقادر او حاجی محمد زمان ترمنځ روغه جوړې پاړه رپورت په نور خبرونه کې درته وړاندې سي. د پنځم پروس په خوست کې د رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د جوړېدو پرانستون کې غونډه وسوه چې په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر هم دغه غونډې ته ورغلی او رپورت لري.
د پښتو ژبې د مشهور او نومیالي شاعر رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د پرانستې پر مهال ګڼو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو د رحمان بابا د ټولنیز او فرهنګي شخصیت د هغه د صوفیانه اشعارو او ژوندلیک په تړاو اوږدې څرګندونې وکړې. ویناوالو وویل د خوست په کچه د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر او بابا په یاد د دې نوي کلتوري او ټولنیز بنیاد جوړېدل د افغاني فرهنګ د غوړېدا او پرمختیا سره د دې لرې پرتې سرحدي سیمې د ځوان نسل د هڅو، فرهنګ پالنې او بې کچې مینې خارندوی کوي. په خوست کې د میډیوټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل په خپل وینا کې د رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد جوړیدل په دې ولایت کې د فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو د پرمختګ په لاره کې یو مثبت او با ارزښته ګام وباله. د دې نوي کلتوري او ټولنیز بنیاد د رامنځته کېدو د هدف په اړه داسې وویل:
دوی به د پښتو ژبې د وده او د انکشاف لپاره سیمینارونه ولري، ورکشاپونه به ولري، څېړنغونډې به ولري، همداشان لمانځغونډې به ولري او په دې ترتیب سره به دا یوه زیاتونه وي د خوست ادبي او فرهنګي بهیر کې لکه څنګه چې لیدې څخه امیدوارې ده په هماغه شکل به د بنیاد پر مخ لاړ شي.
د رحمان بابا په کلتوري او ټولنیز بنیاد کې زیاتره د خوست پیاوړي شاعران، لیکوالان او ادیبان سره یو ځای شوي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولزي غونډې ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې په دې نوي پړاو کې په خوست کې د کلتور او ادب د پراختیا او پرمختیا په برخه کې د لیدو وړ ګامونه اوچت شوي دي. په لسګونه ادبي او کلتوري ټولنې جوړې شوي او بې شمېره غږیزې تصویري او چپي رسنۍ عملاً په فعالیت بوختی دی. خود زیاته کړه غوره لاره ده چې د فرهنګي ټولنو د کیفیت ترڅنګ د غوی د کیفیت لور ته زیاته پاملرنه وشي. تیته او پرک کلتوري ټولنې او بنیادونه سره یو ځای شي او په پوره هم غږی کې د وګټ بنیاد د جوړېدو د لارې خپل فعالیتونه نور هم منظم او پیاوړي کړي. د رحمان بابا د کلتوري او ټولنیز بنیاد د جوړېدو په مناسبت د دې فرهنګي راټولېدنې دوهمه برخه مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. په مشاعره کې په لسګونو ځوانو شاعرانو خپلې لیکلې شعري ټوټې ولوستې او په دې توګه دا فرهنګي غونډه هم پای ته ورسېده.
څوک وایي شمس ښکلی، کمر ښکلی دی، له دغو دواړو نه دلبر ښکلی دی.
له سترګو نه مې تا پسې چمړې اوبه بهېږي، پښتون دی په الفت یم پښتنې اوبه بهېږي.
په خوست کې مو د یو کلتوري بهیر د جوړېدو په اړه واورېدل. په کندهار کې د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کښېښودل سوه چې په اړه یې دواخان مینه پال تفصیل لري.
د کندهار والی توریالی ویسا د کندهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په انګړ کې د یو لوی کتابتون د ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دا ودانۍ به دوه پوړیزه وي او 25 میلیونه افغانۍ به ورباندې ولګیږي.
دا ودانۍ چې د نو میاشتو په جریان کې د ازادي داوطلبۍ د لارې څخه د کندهار یو ټیکهدار ته ورکړل شوې، هغه د نو میاشتو په جریان کې جوړیږي. پیسې 25 میلیونه افغانۍ دي، هغه پیسې دي چې دغه یو کال تقریبا تر یو کال لږ څخه چې دلته راغلی په کندهار کې د وظیفه اجرا کوم. دا د کندهار تجارانو زموږ سره کومک کړی دی، دا پیسې مونږ سره ذخیره کړي وي تر اوسه پورې. نو دا کار به د کندهار د سپین ږیرو مشرانو فرهنګیانو په مشوره لازم وبلله چې کندهار کې یوه لوی کتابخانه موزیم په شمول یو تعمیر جوړ کړو.
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالمجید بابای وایي چې په کندهار کې د داسې یو لوی کتابتون اړتیا له ډېره وخته لیدل کېده، ځکه د ده په خبره د مطالعې مینهوال له یوې نه بلې ورځې ته په زیاتېدو و، خو د کتابتون نشتوالی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د کندهار ولایت کې د بیلابیلو علمي غونډو، ادبي غونډو او دغسې د فرهنګي راټولېدنو ناستو پاسو د پاره د یوه دغسې مناسب ځای ډېره سخته اړتیا وه. زموږ ځوانان تیتو فراک و، دلته او هلته سره پاشلي وه، د خپل مرکز څخه لیرې وه. د کندهار د والد صاحب ښاغلي ډاکټر توریالی ویسا د دغه پیرزوینې له امله څخه چې دوی په دې برخه کې ترسره کړې ده مننه کوو.
په کندهار کې د بینوا د فرنګي ټولنې مشر عبدالاحمد محمد یار وایي چې د ځوانو فرنګیانو لپاره د داسې یو لوی کتابتون جوړېدل تر ټولو لوی زیری ده. د محمد یار په وینا اوس نو فرهنګیان کولی سي داری مسلې په باره کې شاو کره معلومات د مطالعې پر مټ راټول کړي، که هر کتاب وغواړي نو په همدې کتابتون کې به یې ترلاسه کولی سي.
زه خو تر هر څه مخکې د دغه ډېر ستر فرهنګي بنسټ د ایښولو مبارکي ټولو خلکو په ځانګړې توګه ځوانو فرهنګیانو ته وایم. دا واقعا ډېر لویه لاسته راوړنه ده، او موږ غواړو چې د جنگ، تشدد او بی اتفاقی او دغه بیلابیلو هغو بدبختۍ څخه چې اوس افغان ملت ورباندې اخته دی، که غواړو چې د دې څخه خلاص سو، نو ډیره مهمه خبره دا ده چې د دې وطن بچی ته کتاب په لاس ور او د کتاب د مطالعې زمینه ورته برابره کړو.
کندهار اوس یوازې یو وړوکی کتابتون لري چې د کتابونو له اړخه هم ډیر غني نه بریسي، خو د مطالعې مینهوال وایي چې د دې لوی کتابتون په جوړېدلو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې سي. د وخن مینهپال، د ازادي راډیو کندهار.
زه نه تایم لسیوی سا خبری کم دی ازادی راژیو پا انترنت گاورم.
د کرنې او مالداری وزارت لخوا د لومړي ځل لپاره هند ته د حواله لارې درې ټنه مڼې صادرې سوې. د کرنې او مالداری وزیر پرون د دغو مڼو د انتقال پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل تر دې مخته 9 ټنه افغاني مڼې هند ته د مځکې له لارې انتقال سوې. په عین حال کې د هند سفیر هم هیله څرګنده کړه چې هیواد ته به یې له افغانستان څخه د میوو د صادراتو اندازه نور هم زیاته سي. مجاهد جواد:
د افغانستان د کرنې او مالداری د وزارت چارواکي وایي چې هند ته به د حواله لیارې د افغاني باکیفیته مڼو د دغې لومړنۍ جوپې په رسیدو سره ښایي د هند خلک د لومړي ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوندورې مڼې وڅکي. د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمي دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ژورنالیستانو ته وکړې چې له افغانستان څخه هند ته د لومړي ځل لپاره د حواله لیارې درې ټنه مڼې صادرې دي.
دا اولین ځل دی چې د افغانستان مڼې قانوني توګه باندې هندوستان ته لیږل کی. دا یو حقیقي بین المللي همکاري و وزارت زراعت سره تر څو موږ وکولی شو دغه زمینه مساعده. نن چې درې ټنه مڼې د افغانستان هندوستان ته ځي، د درې ولایتونو نه، د پکتیا، د غزنی او د وردګ د ولایت نه، د دهقانان تاسو وینئ دلته دوی خپل مڼې راوړي دي. انشاءالله په آینده کې دا توسعه پیدا کوي، هم د زمینی له لارې نه، ځمکنۍ لارې نه، هم د هوایی له لارې نه.
خغلی رحیمی ده هم و بیل چې څو ورځې مخکې یې د ځمکې له لارې هم هند ته 9 ټنه مڼې واستولې چې د دې اونۍ تر پایه پورې به هند ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره هند د افغاني مڼو د صحیح تصدیق، متحده ایالاتو د بازار موندنې او ترکیې په میدان وردګو کې د مڼو لپاره د سړو خونو د جوړېدو په برخه کې د کرنې له وزارت سره مرسته کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې هیواد یې د افغاني وچو او تازه میوو لپاره ښه بازار لري، او هیله څرګنده کړه چې هند ته به د افغاني محصولاتو کچه زیاته کړی شي. د میدان وردګو د ولایت یو تن اوسیدونکي حاجي عبدالباري چې هند ته د مڼو په دې جوپه کې د مڼې مني هم وي لا ازادي رډيو سره خپل خوشحالي داسې شریک کړه
راغلی نندل ته موږ مني خپل لیگو هندستان ته یو تن خپل ما د هندستان لپاره د امتحان وی کړی دي او نور مسلتونه برابر کړی دي صدا هم ولېګه هندستان ته موږ ته یو کیلو د تپشل روپې هم کیږي او په هند کې موږ ته وزیر صاحب له گفتي احتیاط تر سل افغانۍ پورې آیات کیږي
د افغانستان د کرنې وزیر دا هم وویل چې د مڼو د فصل تر پایه خای هند ته د حواله لارې تقریبا 400 ټنه او د ځمکې لارې په زرګونو ټنه مڼې واستول شي د دغه ټولو هڅو سره سره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بزګران شکایت کوي چې د دوی محصولات بازارونو ته په اسانه نشي راوتلی او له همدې امله د کرنې د وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي خو د افغانستان د کرنې د وزارت چارواکي ډاډ څرګندوي چې تر دې وروسته به د بزګرانو د مڼو تولیدات نه ضایع کیږي او په هند کې به په لوړې بیې پلورل کیږي مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل
راپور زمور قضاوت ستاسو
دا محل په کابل کې د ماپښین 2 بجې او 9:30 دقیقې دي اوس بل رضوان مراد څخه خبرو چې غربي خبرونه د افغانستان په اړه څه تفسیری کړي
د باستن ګلوب رسپانه تر دې عنوان لاندې چې افغانان دغه هیواد ته د نورو امریکایي مشاورینو د استولو په اړه اندېښنه لري یو مقاله خپره کړې او په یو برخه کې لیکي جیمس یګر یو امریکایي جیولوجیست دی چې د قانونو او صنایعو وزارت لپاره په میاشتنی ډول د $1,000 تنخواه په بدل کې مشورې ورکولې خو د ورسپانې په وینا د نوموړي په کار کې یو ستونزه موجوده وه او هغه دا چې د دومره لوړې تنخواه سره سره د افغانستان د قانونو او صنایعو وزیر حتی د جیمس یګر سره سلا هم نه کوله باستن ګلوب د یګر په حواله وایي د افغانستان د قانونو او صنایعو وزیر به خپل کار کاوه او د ده مشورو ته یې غوږ نه کېښوده د ورسپانې په وینا له 2003 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د شو شاوخوا 1.5 میلیارد ډالرو له دریو څخه دوه برخې یې هغو بهرنیو مشاورینو شرکتونو او نړیوالو سازمانونو ته ورکړ شوي چې د امریکا حکومت د افغانستان د قوانینو د لیکلو د بانکونو د تشکیل او نورو پروژو لپاره استخدام کړي دي باستن ګلوب وړاندې لیکي کله چې افغان چارواکو سره د فساد پر موضوع خبرې او بحث کیږي نو هغوی وایي چې د مرستو شو پیسو زیاته برخه د همدغو کسانو جیبونو ته ځي او له افغانستان څخه بیرته بهر انتقالیږي چې د افغان چارواکو په وینا د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه رسوي ورسپانه زیاتوي د دغو کسانو په ټاکلو سره امریکا د افغانستان خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې امتیاز هم هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له امریکا سره اړیکه ولري د مقالې لیکونکي وایي دا کار د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه له خنډونو سره مخامخ شي او له دغه هیواد سره کیدونکې زیات اندازه مرستې هم ضایع شي باستن ګلوب زیاتوي د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې شاوخوا 300 نور مشاورین افغانستان ته واستوي چې په دې سره به د هغوی لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم له همدغو پیسو چې افغانستان ته راځي ځانګړي شي د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼه بیا د افغانستان د پولیسو په اړه یو مطلب خپور کړی او په یو برخه کې لیکي افغان پولیسو ته نور درې کاله په کار دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتنې جوګه وګرځي ورسپانه وایي ټول هیوادونه غواړي چې افغان امنیتي ځواکونه څومره چې ژر ممکنه وي وروزل شي او د خپل هیواد د امنیت چارې پر غاړه واخلي خو په حقیقت کې د دې پروسې د تکمیلېدو لپاره وخت اړتیا ده او افغان ځواکونه باید زیات مراحل طی کړي چې دغه وظیفه پر غاړه واخلي انډیپندنت زیاتوي د افغان پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د انګلیسي سرتیرو وژنې وضعیت پیچلی کړی او هغه ځکه چې له دې وروسته به د پولیسو لیکو ته داخلیدونکی هر شخص باید له جسماني رواني او امنیتي اړخونو وڅېړل شي د انډیپندنت ورځپاڼې د برتانوي مقاماتو څخه په نقل لیکلي د افغانستان د خلکو په وړاندې د پولیسو او ملي اردو اعتبار په اصل کې پر افغان دولت باندې د افغانستان د خلکو اعتبار او باور دی
وسم اونیس پروگرام د ونی انتخاب او احمد تکل
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې چیرې
د یک شنبه پر از افغان او ناتو ځواکونو د دوه عملیاتو په ترڅ کې په کندهار کې له دوه کورونو څخه په زیاته اندازه امونیم نایتریت سره چې عموما د سړک د غاړې بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي کشف او ضبط کړل په کندهار کې د امونیم نایتریت سره ضبطول د هغو عملیاتو یو برخه ده چې ناتو په کورونو کې د بم جوړولو د مخنیوي په مقصد په دې ښار کې پیل کړی دي او په ترڅ کې په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبريال د راپور لمخې تر اوسه 250 ټنه امونیم نایتریت کیمیاوي سره له کورونو دوکانونو او مارکیټونو څخه ضبط شوې ده دا عملیات چې د سې شمې په ورځ اعلان شول په خپل ډول کې تر ټولو پراخ عملیات و، او ځکه همدا په دې اونۍ کې د آزادۍ راډیو خبر جوړونکي پیښه ده. ګډ ځواکونه د تېرې یکشنبې په ورځ د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د کندهار ښار په جنوب کې یو مشکوک کور ته ننوتل، او هلته یې څه د پاسه 45 ټنه امونیم نایتریټ سره او د بم جوړولو 2000 پرزې چې د بمونو ساعتونه او فیوزونه پکې وو وموندلې. دوی د دې موادو د ساتلو په تور 15 کسان هم ونیول. له دې وروسته دا ځواکونه یو بل کور ته ولاړل، او هلته یې هم 181 ټنه امونیم نایتریټ سره وموندله. دا مواد افغان او امریکایي ځواکونو د سې شنبې تر ورځې پورې په لویو ټیلرونو کې انتقالول. د امونیم نایتریټ سره کارول په افغانستان کې غیر قانوني دي، خو کاروانګر د کیمیاوي سره له نورو ډولونو لکه له یوریا څخه کار اخیستی شي. په کندهار کې چارواکو څو میاشتې مخکې د دې سره پر خرڅلاو او کارولو بندیز اعلان کړ. د کندهار د امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد زازای وای لدی کیمیاوي سرې څخه طالبان د بمونو ماينونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کار اخلي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی څو میاشتې مخکې سوداګرو او دکاندارانو ته خبرداري ورکړی و چې د امونیم نایتریټ کیمیاوي سرې واردول او خرڅول بند کړي. زازی زیاته کړه چې د دې سرې د راټولولو اوسنی عملیات له خبرداري وروسته پیل شول. په افغانستان کې پر دولتي او نړیوالو ځواکونو د طالبانو اکثر خونړي بریدونه په کورونو کې له ساده موادو او وسایلو څخه د همدې جوړو شویو بمونو په وسیله چې وزن یې له 20 کیلوګرامه نه اوړي کیږي. د ناتو یو مقام ډګروال مارک لی وایي چې د امونیم نایتریټ له یوې کڅوړې څخه په 2 ساعتونو کې یو بم جوړېدای شي. دای چې په سیمه کې د سړک د غاړې بمونو د شنډولو لپاره د ناتو د عملیاتو مشري کوي زیاتوي چې دا په دې برخه کې لومړنی خو ستر ګام و. چارواکي وایي د دې موادو په نیولو سره چې د 100 تراکتورونو په ټیلرونو کې ولګول شول، د افغانستان د جنوب په سړکونو کې د زرګونو بمونو د چاودنو مخه ونیول شوه. په افغانستان کې د سړک پر غاړه دی خودل شویو بمونو د تلفاتو او کارولو ارقام حیرانوونکي دي. چارواکي وایي تیر کال په افغانستان کې د دې بمونو 4000 او په روان کال کې تر اوسه پورې 6500 دانې یا چاودېدلي او یا له چاودېدو مخکې موندل شوي او شنډ شوي دي. د چارواکو په وینا د دې بمونو په سلو کې 60 له چاودنې مخکې موندلي او شنډ کړي دي. د دې بمونو د چاودنې یا شنډولو په سلو کې 15 پیښې په کندهار، هلمند او نورو جنوبي ولایتونو کې شوې دي. چارواکي همداراز وایي د دې بمونو په چاودنو کې چې اکثرا د ناټو او امریکایي ځواکونو د تګ راتګ پر لارو یې ښودل کېږي، په سلو کې 70 ملکي افغانان مړه او زخمي کېږي. امریکایي ډګروال مارک کلی وایي چې د دې بمونو اصلي قربانیان په خپل افغانان دي. د تیرې میاشتې تر پایه افغان او د ناټو ځواکونو امونیم نایتریټ سره یوازې هغه وخت ضبطوله چې وسلوالو به د بمونو د جوړولو لپاره کاروله، خو اوس دوی په هر صورت کې ضبطوي. خو که چیرته دا سره د کروندګرو وي نو په بدل کې باید پیسې ورکړي. ویل کېږي امونیم نایتریټ کیمیاوي سره له پاکستانه افغانستان ته وړل کېږي. په کندهار کې د سرې یو واردونکي آزادۍ راډیو ته وویل چې سوداګرو له 4 میاشتو را په دې خوا امونیم نایتریټ سره کندهار ته نه ده وارده کړې. د وویل چارواکو دوی ته د ډی پی په نوم د کیمیاوي سرې د یو بل ډول د واردولو او خرڅلاو جواز ورکړی و، خو د ناټو سرتیرو په روانو عملیاتو کې د دوی ډی پی سره هم ضبط کړه. له امونیم نایتریټ کیمیاوي سرې څخه له ډیرو کلونو راهیسې هم په کرنه او هم د بمونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په 1995 کال کې د امریکا د اوکلاهوما ښار په چاودنه کې کارول شوی بم چې 168 کسان یې ووژل هم له دې موادو او پټرولو څخه جوړ شوی و.